دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پیو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خبرونه ده. زه اجمل اند ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د حکومت د نوي کابینې پترس کې د معرفي شو وزیرانو په اړه اندېښنې در سره شریک کو. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. په افغانستان کې د کرونا د وضعیت په اړه هم تازه حال درکو. په نړۍ کې کرونا څنګه وضعیت کې ده، څومره خپریږي، په کومو هیوادونو کې پیښې راکمې شوې، دا موضوع هم څېړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فرشته جلال زئی دروري.
په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. په هرات کې د حوزوي روغتون مسؤلان وایي شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. او د امریکا څارنوالانو د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جورج فلوید په نوم د یو تورپوستي امریکایي په قتل کې د دریو نورو تورنو پولیسو نومونه شامل کړل. پوره خبرونه واوري. په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت ملاو، هغه د سې شنبه په ماښام تر منځ وروسته له جماعت د وتلو په وخت کې په چاودن کې ووژل سو. په چاودن کې یو شمېر نور ملکی وګړي هم چې جماعت ته د منځ لپاره ورغلي وو ووژل او زخمیان شو. د مولوی ایاز نیازی قتل وسلوالو طالبانو غندلې یو جنایت بللې دی. د حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو پر راډیو او ویبپاڼه باندې تاسو ته نور جزئیات او معلومات وړاندې کړم. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی وایي چې له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دي او که د کرونا د پیښو د زیات که د کرونا پیښې لا زیاتې سي په هرات کې به روغتیایي خدمتونه ټکنی سي. د هرات حوزوي روغتون ته زر تنه کارکوونکي لري او ګڼ شمېر خلک ور د ورځې ورځي. د دغه روغتون د سوځېدنې د څانګې ټول کارکوونکي د کرونا ویروس نیولي او د مسؤلینو په خبره د انتاني برخې سم نیمایي او د داخلي او جراحي څانګو په سلو کې 13 تنه یې په دغه ویروس باندې ککړ دي. د هرات روغتیایي مسؤلان اوس لاس په کار سوي چې په رضاکار ډول روغتیایي کارکوونکي په روغتونونو کې وګوماري. د ملګرو ملتونو سازمان د جون څلرمه د هغو کوچنیانو په نوم لمانځي چې په ټول نړۍ کې د تشدد قرباني شوي دي. دا ورځ د تشدد قرباني شوي معصوم ماشومان بلل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د هغو کوچنیانو درد او بدبختۍ ته د نړیوالو د پام اړول دی چې د جګړې له کبله په فزیکي او رواني خوږ اخته دي. دا هم دا ورځ د ملګرو ملتونو پر هغه تعهد ټینګار کوي چې د کوچنیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره لري او د کوچنیانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په رڼا کې خپلې هڅې ترسره کوي. د مانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې هر ماشوم د جګړې قرباني شوی او په یو ډول د جګړې منفي اغیز ورباندې شوی دی. د ادارې ویلي چې د 2015 او 2013 میلادي کال ترمنځ 12,500 کوچنیان په افغانستان کې وژل شوي دي. په همدې دریو کلونو کې نږدې 300 کوچنیان په وسلواله جګړه کې مخامخ کړو. د سیف د چلډرن ادارې ویلي چې هر سهار په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه ماشومان د رواني جګړې د وحشت په ویره کې له خوب راپورته کیږي. په کابل کې د دې نړیوالې ادارې ویاندې د ازادي راډیو خبریالي ته ویلي
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ، اپریل او مئی د ماشومان لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې فقر چې جګړه یو اساسي دلیل دی، د کوچنیانو پر رواني او فزیکی وده باندې تر ټولو بله بده حادثه بلل کیږي چې اغیز ور باندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د هغو مظاهرچیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد اعتراض کاوه او د انصاف غوښتنه یې کوله. جورج فلوید یو تورپوستی امریکایی و چې د می د میاشتې په 15مه نیټه د امریکا په متحدو ایالاتو کې یوه سپین پوستي پولیس هغه ونیو، لاسونه یې ورولچک کړي وو او هغه یې پر مځکه غورځولی وو. په هغه ویډیو کې چې د جورج فلوید سره د دغه پولیس د چلند په اړه خبره سوې ده، لیدل کېږي چې جورج فلوید په مکرر ډول پولیس ته وایي چې ساه نسي اخیستلی، خو پولیس د هغه پر غاړه زنګون وریښی او اجازه نه ورکوي چې حرکت وکړي. جورج فلوید وروسته په روغتون کې مړ سو. د ده د مرګ پر ضد د مظاهره چانو غوښتل چې نه یوازې دا چې هغه پولیس چې د جورج فلوید پر غاړه یې زنګون وریښی وو، بلکې درې نور پولیس هم چې په دغه صحنه کې د دغه لومړي پولیس سره ولاړ وو باید محاکمه شي. د مینیسوتا لوی څارنوال کیت الیسن پرنو وویل چې د پولیسو هغه درې نور افسران تو تاو چې 40 کلن دی، جی الکساندر کوینګ چې 60 کلن دی او توماس لین چې 10 کلن دی په دوهمه درجه قتل تورن شوی دی او توقیف شوی دی. د یادونې وړ ده چې لومړی پولیس د امریکا د متحدو ایالاتو د پولیسو له خدمت څخه ایستل سوی دی او په دریمه درجه قتل باندې تورن شوی دی. راپورونه وایي چې د مظاهرچیانو غوسه لومړنیو ورځو ته په کتو اوس یو څه کمه شوې ده او د امریکا په اکثرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې خلک مظاهرې کوي. مظاهرچیانو د څارنوالانو د نوي ګام هرکلی کړی، خو د نژادي تبعیض په وړاندې پیل شوې مظاهرې د اتمې ورځې لپاره هم په امریکا کې روانې وې. او روسیه منلی چې سوریه ته نوري میګ نویش چج الوتکی واستوي استولی دی. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه کې چې د امریکا پاوځ روسیه تورن کړ چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنگي الوتکی لیږدوي او هلته د هغو جنگیالو ملاتړ کوي چې د خلیفه هفتر په ملاتړ د حکومت پر ضد جنگیږي.
خبرونه مولا فرشته جلال زی واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې هغه کسانو ته به د باور رای ورنه کړی چې په فساد تورن دي. دا ولسی جرګې لومړی نائب محمد مرزا کټوازه
موږ په دې اکله باندې جدي غبرګون لرو. دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایې واخلي.
پر دې موضوع په بشپړ رپورټ سربیره اورئ چې نن د جون د میاشتې څلورمه د تاوتریخوالي د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې هم د کورني تاوتریخوالي او هم د جګړو له کبله له بېلابېلو بڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. پر دې موضوع به له کابل نه د افغان ماشومانو په تازه وضعیت در سره معلومات شریک کړو. کرونا وایرس نږدې ټولې نړۍ تاریخي غځولې او دغه ناروغۍ ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. دا واکسین لپاره هڅې په کوم وضعیت کې دي، څومره پرمختګ پکې شوی، په دې هم تازه حال درکو. په امریکا کې د جورج فلوید د وژنې وروسته د خلکو غوسه او خفګان ډېری ژورې او نه کنټرولېدونکي ریښې څرګندولې دي. دغلته مظاهری اعتراضونه او لاریونونه دي. دا بل موضوع ده چې په دې خبرونه کې پرې تفصیلي معلومات درکو. د خبرونې په دوهم نمای کې د مخکخو خزو پروګرام هم له یاده مو باسي. دا افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړی نائب محمد مرزا کټوازی وویل د نوې کابینې یو شمیر د فساد دوسیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي دي. په کابل کې زما همکاري ناجیه صافی موضوع تعقیب کړې ده، هم د اوس د کابل په سټوډیو کې ده. ناجیه جانې مهرباني وکړئ نور تفصیل به له تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نوي کابینې په معرفي کېدو سره د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي چې په فساد ککړ کسان به له دوی څخه رای وانخلي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی سره مو خبرې وکړې، نوموړي په دې اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل.
نرو دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅکله ونه توانېږي چې دولسي جرګې نه رایه واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولي لکه ریښار جوړولو، نو دا یې په داسې وزارت په راس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د دوکم پاته چور چپاول دا هغه به هم په دې اوس دوره کې پکې وکړي. نو اوس به موږ په دې عقله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر کایا د قرضه واقعیت هم صفر کړی دا او یا تر اوسه په دوه باندې دی افغانستان باندې کابل بانک له کزینه قرضه پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه صافی د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیر، او اجمل احمدی د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي کړل. جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي نوی کابینه د وړتیاو له مخې
غره شوې ده. حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، ټولو ژبو او ټولو قومونو څخه نمائندګي کوي. ټول هغه کسان چې ګمارل سوي دي یا ګمارل کیږي په خپل برخه کې تخصص لري، تعهد لري او د یو خپل سیاسي وزن لري، ټول کسان په صلاح او مشورو، پراخو صلاح او مشورو باندې ټاکل کیږي.
خو لبل لوري ولسی جرګه د محمود کرزی د کابل بانک د فساد قضیه ته اشاره کوي، وایي د فساد دوسیه تر اوسه پورې سپینه شوې نه ده او باید په دې اړه پلټنې وشي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د محمود کرزی او د افغانستان د لوی سرنوالۍ نظر هم ولرو، خو دوی حاضر نشول او په خوا تر دې محمود کرزی پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي. د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوې و چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شوي وو، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشی شو، سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي او د قرارداد لاسلیک پر مهال ویل هڅه کوي چې د دغه پروژې ال ګټینا د کابل بانک پور پریکړي. د کابل بانک د دوسیه د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شو چې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخوانی ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نشول. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د په دې مسایلو افغان چارواکو سره خبرې وکړو. بلې انصر،
ډیر زیاته مننه ناجیه جانې. له تاسو نه دوستانو د ناجیه صافی په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګه وایي د حکومت لخوا د ورمعرفي شوي کابینې هغه وزیرانو ته به رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ورور محمود کرزی په شمول ځینې داسې کسان شامل دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په باور په څارنوالۍ کې دوسیه لري. له ناجیې صافی سره پاتې کیږو. په همدې موضوع باندې هغې د سیاسي چارو له کارپوه متي الله خروټي سره مرکه کړې. ښاغلی خروټی وایي تر ډیره فکر کیږي چې نوی حکومت به مصلحتي کابینه جوړه کړي. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانی چه سری او په زمین کې هغه ناوکار اشخاص افراد چې په امنیتی او گویا قضایی ارگانو که دوسیه لری هغوی گویا معرفی سی. فقط دوی معرفی کول د دې لپاره ده چې هغه تعهدات چې دوی جناب ولسمشر نه اخیسته و چې گویا منګه ستاسو پخلاینه ډاکټر صاحب عبدالله سره ختمو او دغه لانجه ختمو او د عبدالله په دې متقاعد کوو چې خپل اعلان نه تیر سي چې هغه هم ځان رئیس جمهور اعلان کړی و. په بل مقابل کې دغه امتیازات خوړو. هغه امتیازات اوس زد اشخاص افراد نمونه نخلم، یو تعداد اکسپایر شوی چیری، یو تعداد اشخاص افراد چی گویا بدنام سیریدی، یو تعداد اشخاص افراد چی پو محاکمه که دوسیه لرید اختلاس، اغوی معرفی سیویدی، اغوی دلتا آخری نهایی مرحله ندادا، دی فقط سرپرست صفت معرفی سیویدی، دی ملت کور تجزیدی، ملت کور، چون دی ملت استازی هلتا پیکشته دی او اگه که حقیقی یقینی استازی دی ملت روسی اکسپایر شوی چیره تا نابکار چیره تا او پزمین که مفتد چیره تا او حق دوسیدار چیره تا با هیچ کلر رای ورنکی.
یعنی فکر کوئی چه دغه کابینه تر جیره مصلحتی کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتی کابینه بلکه وزیران اکثریت چه انتخاب سیویدی او دین او روز تا هم معرفی کیگی سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او پا محل که دی نفوذ والا دی نفوذ خواندان معرفی کیگی دا واضح خپل اولسمشر خپل بیانه که دا ویلی او تعهد ملت تکلی نو پروفیشنل کابینه به داوری نی فقط یا سیاسی و مصلحتی کابینه وی دی دیل پاره چه دقی کابینه پروفیشنل سی دا مکلفیت مسئولیت او گویا دن اغای چول باری دی پارلمان دی غلو پا غالا چوالی نه چه دوی دقیقت مسئولیت بار پا غالا واخلی او دوی نه گویا اغا خلق چه واقعا دی وزارت لیاقت ندار یا گوی تیر نشی
دوی بله پارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی, دی استازو نه پا پارلمان که رای نشی اخیسته پا دی اغا استازی پا دی پا یکی چا تا رای ورکی
دا سیاسی چارو شنون که متیولا خروت هوچی تصور سرا دا ازادی راڈیو دا خبریال نجی صفحه مرکا وریده
ازادی راڈیو دا مدنی تولنو دا جوڑولو دا دیموکراتیکو ارزختونو دا تقوی لقومی و مذهبی تعصبونو سره دا مبارزی او دا خلکو ترمنز دا ملی تفاهم هنداره ده.
او سم اکرام الله اکرام لتو اقتصادی خبرونو سره
د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارا په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو الوتنو د ډیر ژر پیل خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې یو شمیر هوایي شرکتونو تیارې خودلې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 15 نیټه د روغتیا او د هوایي چلن د نړیوالو سازمانونو د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره افغانستان ته الوتنې پیل کړي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارې هم په دې اړه تګلاره جوړه کړې او د کابینې له تایید وروسته به د هیواد هوایي شرکتونو ته د الوتنو اجازه ورکړل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د هوایي پروازونو د کمښت له امله 12 میلیونه ډالر مالی زیان کړی دی. خاغلی وفایزاده وویل چې د دې تر څنګ د افغانستان خصوصي هوایي شرکتونو هم له دې اړخه نږدې 30 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. او د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه له حکومت غواړي چې د تولیدي فابریکو د فعالیت د دوام په برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي. د دې ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد تولیدي فابریکې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د سقوط له ګواښ سره مخ دي. نوموړي وویل چې اوسمهال د افغانستان په سلو کې سلویښت تولیدي فابریکې د خامو موادو د نه موجودیت له امله په ټپه ولاړې دي. خو دی وایي چې د افغان فابریکو زرګونه کانتینر خام مواد د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دی وایي که حکومت دې برخې ته جدي پام ونه کړي نو فابریکې به سقوط شي او زرګونه کسان به بیکار شي. د دغه ټولنې د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د خپراوي وړاندې په افغانستان کې نږدې 15,000 فابریکو فعالیت کاوه چې له 3 لکو ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه.
دوستان وړاندې د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اوري چې نن د جون د میاشتې 4مه په نړۍ کې د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې نه یوازې دا چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي بلکې د جګړو له کبله یې هم ژوند له زور او کړاو سره مخ دی. په دې موضوع به له کابل نه ریپورټ لرو خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع دا جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم د امریکا په متحده ایالاتو کې په درېمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په میناپولس ښار کې وروسته له هغې سا ورکړه چې یو سپین پوستی پولیس افسر ډیرک چاوین یې پر غاړه ملا زنګونې ښی و. ډیرک چاون وختي په قتل تورن شوی ورسره د څارنوالۍ د تازه پریکړې خلکو هرکلی کړی. سفیولا ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی او په اړه یې ریپورټ لري.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځه ویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جال به صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن چوی توماس لین، جی کونگ او تو تاون میگی. د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تیرونۍ له دندو لرې کړای شوي هم و. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګونې د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر و په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي و، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولې دي. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چیان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتېږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چیان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تیرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تور پوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جون د میاشتې څلورمه د تاو تریخوالي د ماسومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاو تریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته مرګونی وه. نور حال له کابل د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
شفخانی تتلیلی و اتیغل تاله گیدل وزیعت این بخی خراب و ایخی بزند پویسای نیم بیگوش شسای هم
ساکینه پینزلس کل نده داوایی یونیم کل وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز ملوله ده
پخا می خواک سوید ایس پخا با انسی اینا پویگم کگا کگا زمه ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا که بند او درم سیم کیما تب توس نسم تله من درسی تا مپلانم پا دقا کالب سروس نسم تله
ساکینا دوی لیدغی پیخی وروز تا کابل ترا کرسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سویو په یو کام کې له کمزور اقتصادي حالت سره ژوند کوي. ساکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قربانی سویو ماشومانو یو بیلګه ده. د جون میاشتې څلورمه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو قربانی او ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو لوري د ساکینه په شان له جګړو قربانی سویو ماشومانو ته ځانګړي سوي ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1920 کال د اګست میاشتې په نهمه نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورمه نیټه یې له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي، د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې ماشومانو ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شروعي 2020 متاسفانه مای
د 2000 شلم کال لومړی میاشت یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خنړی ورځې وي موږ د 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې لخکېلو خوا غواړي چې له ملکی خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو د ساتنه وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاستې په وروستیو کې خپور سه ویلي چې له 1530 ملکي وګړو چې د 2000 کال په لومړیو دریو میاستو کې وزل سوي 1050 یې ماشومان دي د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو تر څنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو کډوالۍ قاچاقو له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقص سوي دي د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټول مواردو کې د ماشومانو حقوقونه نقص شوي لکه په هوایي بمباریو کې هم د سړک غاړو ماینونو چاوتونو د غیر مسؤلو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدې ژوند له ګواښ سره مخ دی
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مني چې له ماشومانو د ملاتړ په برخه کې لازم کار نه دی سوی د دغه وزارت د ماشومانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله اخلاقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو وضعیت ته رسیدنې لپاره د حکومت لومړیتوبونه او اړتیا نړیوالو مرستندوی ته ارزښت نه لري له بل اړخه موږ د پراختیایي بودیجې له کمبود سره مخ یو نو ځکه هغه ماشومان چې په جګړو کې معلول شوي او یا هم نورو معلولینو ته لازم کار نه دی شوی
له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له هڅو سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
کرونا وایروس نږدې ټول نړۍ تاریخي غزولی او د دغه ناروغي پر ضد د واکسینو د جوړولو هڅې هم ګړندې شوې اټکل دا دی چې تر نومبر میاشتې پورې به صنعتي هیوادونه او روغتي شرکتونه وکولی شي دا واکسین تولید کړي ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل دروري
اوس مهال قرنټین ټولنیز واټن د ماسک اخستلو د لاس پریولو او د کورونا وایروس معایناتو وکړای سوای د دې وایروس تخپرېدو مخه ونیسي خو دا د کار پای نه دی ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کورونا وایروس هیڅ ډول درملنه نه لري اوس مهال که د نړۍ له روغتیایي ادارو وپوښتل سي چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري شایي ووایي د کورونا وایروس پر ضد واکسین د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شایي خوندي او اغیزناک وي د روغتیا نړیوالې ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي خو تر اوسه څوک نه دي بریالي سوي چې واکسین جوړ کړي کارپوهان خبرداری ورکوي چې تر اوسه د کورونا وایروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي په روسیه کې یو شمیر متخصصینو په دې هیواد کې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ په پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پایه به واکسین جوړ سي خو ده د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکټران یې پر مخ وړي په روسیه کې تر څلور لکه او شل زره زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې وایروس زیاتې پیښې لري یو شمیر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ سي خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی په امریکا کې د عفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کورونا وایروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ سي اوس مهال د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل سوی دی ډاکټر فاوچی تیر اونۍ سی ان ان تلویزیوني شبکې ته وویل شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر سي د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د وړاندوینه د روان کال په نومبر او ډسمبر میاشتو کې دی د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جنیر انسټیټیوټ استرازینیکا شرکت د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکي هڅه کوي د کورونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بې ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیر اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتینی واحدونه تر ټولو مهمه برخه جوړوي. اوس مهال د چین په ګینسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کورونا ویروس اخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي، خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د ده په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سوي واکسینو ډیر اغیزناک دي. په ټوله کې تر اوسه د نړۍ ټولو صنعتي هیوادونو هڅو ته دوام ورکړی چې د کورونا پر ضد واکسین جوړ سي او په نتیجه کې میلیونونو کسان له دې مرګونې ناروغۍ وژغورل سي.
اوس هم فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې بنند مولوی ایاز نیازی جنازه وسی او خاور ته به وسپارل سی. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت ملا او د تیری سیشن په ماشام تر منځ ورسته له جماعت د وټول په وخت کې په 14 کې ووجل سو. د دې 14 مسولیت لا چانه د یخصتي وسلوالو طالبانو ده یو جنایت بللی دی. د هرات د حوزوی روختون مسولان وای چې د 2.5 په سلو کې کارکونکو کې په کووید 19 ناروغي اختصاصي دي. د هرات د حوزوی روختون سرطبيب محمد عارف جلالی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی د روختيایي کارکونکو له کمښت سره مخامخ دي او د کورونا وایروس د مثبتو پېښو د زیاتیدو په صورت کې به په هرات کې د دوی روختيایي خدمات په بیساري ډول محدود شي. ملګری ملتونه د جون څلورم نیټه یعنی نن د هغو ماشومانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې هر ماشوم د جګړې قرباني دی او پر یو ډول د جګړې منفي اغیز ورباندې شوی دی. د ادارې ویلي چې یوازې د 2015 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ یعنې په دریو کلونو کې 2500 کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل سوي وو. او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهرچیانو یو اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې غوښتل یې د جورج فلوید د وژل کېدو په ارتباط درې نور پولیس هم تورن شي.
دوستانو فرشته جلال زی و چې د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل، وړاندې په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام اوري.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخه خزی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې. به هم زه مریم توخی د مخکخه خزی په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن دولسم د جوزاد البته او اکثره وخت د دولسم د جوزاد ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګران ماشومان ته افغان ماشومان ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وته وشي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو، فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونسی د خبرونه په لړ کې 0199 شل 1540 او دارنګ 0922 0555 زمونږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زمونږ درنه میلمانه په چمتو وي او که څنګه نو زمونږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زمونږ میلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري خصن یو مور کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو ک مور خوشاله وي آرام فکر ولري آرام ذهن لري نو ماشوم هم همداسې یعنی روغ صحت مند خوشاله او د هر نگانه سالم دنیا ترازی او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بل اخره په غیمانه روحي فشارونه وي یا غره تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته ناراضي کرام شي هم البته د فکری او ذهني او د روحي فشار لاندې وینو د مور او د ماشوم یعنی اړیکه دومره نږدې دي چې کله مور خوشاله وي ماشوم هم خوشاله کله چې مور ماشوم ته شو دی ورکې ک مور خوشاله وي آرام وي او خزه خوشاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کوي او کله چې مور نارام وینو د فشارونو لاندې وی نو هتا غ ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي نو په دې اړه د خزه او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکه ډیر زیات سره نږدې دي په دې اړه خبرې تر لرو خو درنه ملمانه هم را سره وصل د دوی ته بخره غلاست ما غلی تقوا در تخره غلاست مننه مریم جان
تاسو سلامونه او همدارس
کور ودان اغلی تقوان نن دولسم د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي څه ویل لري ګرانی
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم او دا مبارکي لپاره ډیره د کورانه ته وایم په دې چې دوی د خپل ماشومانو روغتیا ته د خپل ماشومانو حقونو ته لکه
زیاده توجه وکړي. مانه کوم غلی تقوا د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالم روزنه ورکړي په دې خبرې اترې لرو څنګه تاسو په کور کې حتمان ماشومان لري غلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان په کور کې نشته دي ماشاالله یان شي دي ولی مخکې زما وريرونه وو البته په نږدې کورنۍ کې ماشومان ته بنشته وي او زموږ کورنۍ ماشاالله په لویه وړو کورنۍ کې ژوند کړی دی ماشومان
سره تل سرکار لرم او ماشومان شته واقعا خزه هغه یعنی مور هغه څوک د چي ماشوم لویوي روزي او ټولنی ته وړاندې کوي د هغه ورځ نه چي د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه راجوند کیږي او بل اخر تر څو په دنیا کې وی او مور ور سره دا وړي کلري یعنی پلرونه به هم ویټوله کورنۍ وي خو زیاتره وخت مایند ډیر زیاتې د ماشومان سره وي استاس په نظر که مثلا د خزو ته حقونه خبر کړ شي خسته خزمینه مسایده شي دا به څومره په ماشومان او خي غيزه وکړي
که خزه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه لباس په ټولنه کې موقف او غوي ته شخصیت ورکول ازادي ورکول دا ټول نه یوازې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپیریال او ټولنې سره تړاو لري را په مشخصه ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري مور بیا هم ښه تغذیه ته اړتیا لري مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپل کورنۍ ته او بل اخر ماشوم ته ښه توجه وکړي مثلا کې غذا ورته وي په وخت سره غذا ورته ماشوم ته او پاکۍ ته هم متوجه وي صحت ته متوجه وي اما کله چې یو څوک خپل په تکلیف کې وي دا په ډاکټر ویلای شي چې هغه هیڅ کله بل چاته په کافي اندازه څومره په کار د توجه نشي کولای ځکه لاغې خزان هم هیر وي په دې شي چې هغه کورنۍ چې هغه خزه ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي هم واړه ماشومان لري چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي حتی تر اوه کلنۍ پورې چې ډېر سرکار د ماشوم له مور سره وي بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي او د یوه هېواد قشر له همدغه څخه نو دوی دې ته سالمه توجه او ښه توجه وکړي نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په راغونه کې رول لري او لږیږي په کې او زموږ راتلونکی به ترې جوړیږي داغه کسانو روزنې ته به خپل توجه وقف کړي ده
واقعا اوس د قرنټین شپې ورځې دی غلی تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پا پات کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغیزه ولري؟
متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثر ټولنه کې کله چې کسان په کور کې کینی، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وزي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي، په کور کېږي او له هغه کار څخه بې کاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غصه ورباندې کمه کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غصه په خپله میرمنه خالي کوي، یا هم ډیر کسان که واده نه وي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غصه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هیواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی ته دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه درتنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق دی کېدای شي د مور مسؤلیت شي د اولاد په روزنه کې او د پلار شي دی. زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر وکلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سرکار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي، خو دانش ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کې وي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خرڅو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه فعالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپازه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ډېر ډېر برخه لري. تاسو چې ماشومان هم خدای لویان شوي دي، اوس هم ورېرونه څوک شته؟ دغه ورځ ورته لمانځي نه لمانځي څنګه؟
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه هوازه په کورنۍ کې تر اوسه پورې دغه ورځ ده، په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. لنی کمرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته ادوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوی و، او وروسته دا په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوی نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي یا هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي، او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنی دا ورځ فکر کوم د ستر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک یې ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي، که یادونه ای وشی د ماشومان لپاره او څوک المنځله شي ویل منځي مو متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه دلمنځله
آینده
کې ان شاء الله په فام کې به یو نسم چې ویل منځو تر څو ماشومان ته د روحیه ورکړو چې موږ د هغوی په څنګ کې یو متوجه چې هغوی ته حق
واقعا زما په نظر خو زویم چې دا ورځ باید حتما ولمنځل شي ځکه چې ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته او موږ هم یو ورځ لرو موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده او موږ یعنی لمنځل کیږي موږ یادیږو موږ یعنی دومره مهم یو راځو اغلی تقوا په حقونه باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي
ماشوم ډېر زیات حقونه لري اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه شي او هغه حقونه حداقل ترې وانخلي کې ورکولای نشي مثلا ښوونه او روزنه د چې باید د مور له ګېډې څخه پیل کېږي چې تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي خو په افغانستان کې 3 کلنۍ د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځوانۍ ته ورداخلېدل دي نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مفایده کړي او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده هر شي ته زړه کېږي مثلا لباس او د لوبو سامان ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره چاکر دې شیانو ته باید متوجه اوسي غذا ته ضرورت لري باید غذا تامې وساتي او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په یو راپور کې بدترین ځای د ماشومان لپاره ویاشه ویل چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان لپاره او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر 0 ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي او لا 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې حداقل دغه د ګواښ د ختم نه باید دوی پورته کړل شي یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونوسي کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تیر اولادونه راوړي هم فقیه کورنۍ دي یعنې دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي هم ډېر زیات اولادونه راوړي که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی څه فکري هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي دي هغه په لاره باندې روان نه شي او څه فکرو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونخوري بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سالم
وروسي یوه معنی که د هغوی عاید وي یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي په نیمه معنی حداقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنی خوري اما که لس ولري یوه معنی د لسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی که چېرې د دوو لپاره یا د درېو لپاره لباس اخلي خو هغه ښه لباس به واخلي اما د لسو لپاره به څه ډول لباس اخلي مجبور تافته ورته واخلي اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي مجبور دی چې خصوصي سکتور به جوګه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي نو که چېرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي د فیس په اساس به ورکړلی شي اما که ډېر زیات وي دا خو به سواله پاتې کېږي په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري یعنې اولاداره شي مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي نو څنګه به د حق خبره وکړو په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی نو ماشومان خو ډیر لری خبره ده. اما کومګه د ماشومان په لګوالی کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو خلک لباسي واده خزو سره ودونه وکړي دا ډیره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسو ښه خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژوند کې چې باید یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې هم دا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثر کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواداره ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سواداره ښځو طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سواداره ښځو طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یو ښځه باسواده وي هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر اووه کلنه یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنه به ماشوم خو کلنه یا اووه کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل کوم، زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو په هغه وخت کې اړتیاوې شرایط مهمې ده. ټولنه بېل بوله ده په اباندنن ورځ ماشوم هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشومم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي که دنده ولري حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي، مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې د هغوی په ځیرکتیا باندې د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا ناسناسه او استفراق ده ولري، نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یو عمر لوستې وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپله ځي موټر مې سره دی هغه راخلي مش ولې دی یو باسواده ښځې ښېګڼې.
واقعا واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه یعنی، او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېرو یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلېږو هغه کم تحصیل دی، یعنی دا چې یو چا ته اتمه همه پورې درس لوستی وي. په دومره تحصیل سره انسان ډېر هغه کېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لا پسې پرمخ ځي، لکه خامې اوبه چې وی شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان زما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي هغه څه مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لوڼو ډېر کم تحصیل کوي. ته همدې شپږم اووم او بالاخره تر دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي. او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې. یو خو د عمر مسله ده چې عمر وي د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي. نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یو خو استاد ده، بلکې یو لوستي ښځه د کور لپاره یو ښه مانیجر ده.
واقعا
خپل کور ښه مانیجر مدیریت
کوي. یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومانو ته وشي، ښځو ماشومان ته غبت سوي ستاس په نظر؟
مننه مریم جانې. دولت ته په کار ده چې د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا مخ کې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاقه کارونه کوي، چې د افغانستان ته هم بکزه فکر کوم په دې کې ډېر
زیات وي.
سفرونه په افغانستان کې ماشومان کوي، متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې. او هغه کسان چې شاقه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي، ټولنه ورسره په عذاب ده، ورسره جوړېږي او غلط ورڅخه جوړېږي. بالاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره په وي، خلک ورسره په عذاب وي، او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي؟ دا ماشومان د هغه کسانو اولاده ده چې خپل سره ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، متاسفانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي، او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یې ډېر کم وي، او په هغو باندې نه کېږي چې لس 15 سره اولاد دومره کم عاید سره وروزی او د هغوی هم جامې شي، هم خواړه شي، هم مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري، یا هم نور کار نور باندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي، د هغوی څخه د اکثرو نه جنسي استفاده کیږي، متاسفانه بچه بازی ور باندې کیږي، په محفلونو کې په ډول کیږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت په دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې. یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی، نور امکانات باید دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانې ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګرنډي، پرته باید دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هماغو کوچنیو کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي. ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوچني ګامونه پورته کړي، او افغان ماشومان ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمينه مساعده کې هغه خوځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري، او خپل خاندان د لاسه ورکړي، او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخه غلي تقوام کې اشاره کړې، دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندې کړي. نو کله چې ماشوم سپندې شي، دغه نه څه جوړېږي؟ دوستان، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې سو ګټه پورته شوي، هغوی چې غړ شي حتما د نورو کسانو سو ګټه پورته کوي، او دغه تجربه تر ښه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو که د دې ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو، او میندو سره مرسته کوو، هغه خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګورنه کې، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شقه کارونه ته پرې نه ږدي چې دونه څوک سو ګټه پورته کړي. دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي، او بیا هم مور جلۍ زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومان ناستې وي. دا ما په خپلو سترګو لیدلې وي چې وړې ماشومان ناستې دي، او مورې یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دی پر ځای چې دی داسې وایي چې خیر یا دا نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق نه لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا نجلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومان چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري. دا به څومره بد اغېزه پرې وکړي؟
اغیزه ای که زما او ستا خپل ماشوم توب پا یاد وی، او زموخ پا ولانده ده که خبر ده خبره چا کرده وی، نو غدر بیعت من زموگا وسم پا یادو. خب متاسفانه که ماشوم توب خاطرات دیر کم کنی په یاد نه پات. زه فکر کوم چې در به ډیر ژور وي، خو په تاسو سره بعد وایم چې مریم جان دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي، نه د نارینه وو لخوا. چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، میای ورباندې خفوي، مور یې ورباندې خفوي، عمه او خاله یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفوي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ. هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي، نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره، یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ، یعنې چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د هغه مریضۍ په وخت کې بعد ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی د ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی یې شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شي وایي لور یې شوې ده. هله دا شی ما ورته پخوي لور یې شوې
ده. هم د ښځو د خوانه کېږي، یا د خوښي د خوانه کېږي، او یا هم د درور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په زغرده زه ویلی شم چې د لور په زیږون کې، یا د زوی او د لور په زیږون کې، د جنسیت په هغه کې رول ډېر د نارینه دی نسبت دې ته چې د ښځې رول وي.
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیستغلې تقوه. کور ودان خپله خپرونه پای ته رسو، تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس بارنو. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.